مشال ډیو دازن ستاسو کوربه اسلام الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم
پولیس چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو او چې کله د پولیسو ګاډۍ له دغه ځایه تیرېدو نو پرې وچاودېدل. په کوټه کې دا چاودنه پر داسې مهال مسته شوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې پرون په حملو او د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. تر اوسه د کوټې د ننۍ چاودنې او د مارچ 18 د حملو او تاوتریخوالي د پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي چې دوی به د مارچ پر 28 د حکومت د هغو اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي چې پکې بلوچستانو په ځانګړې توګه ښځې زورول کیږي. نوموړي پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به دا لانګ مارچ د وډ څخه تر کوټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شو بلوڅو ښځو په اړه زیاته کړه چې دوی د خپلو ښځو سپکاوی نه مني.
بلوچستان نیشنل ګوند د حکومت د دې جبر ظلم په ضد د مارچ په 28 د وټ څخه تر کوټې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خویندو چې کما به حرمتي کیږي موږ به یو قدم شو چې د دې میندو خویندو وارثین لا ژوندې دي او تر څو چې زموږ د لونه نوي خوشي شوي او د دوی په ضد دروغجنې مقدمې نوي ختمې شوي د لانګ مارچ سره به په لټ هم وو.
سردار اختر منګل دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د بلوچ شریعتي کمیټې مشر ډاکټر محرنګ بلوچ او د کمیټې نور غړي د مارچ پر 28 په کوټه کې د احتجاج پر مهال پولیسو نیولي وو. ډاکټر محرنګ بلوچ تر نیول کېدو یو ورځ وړاندې مشال ډو ته وویل چې دوی د لادرک بلوچستان لپاره سوله ییزه مظاهره کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړ او د دوی درې تنه یې ووژل او 43 یې جوبل کړل. خو د بلوچستان حکومت ویان د شاهد رند وروسته رسنیو ته په سولې بیان کې تور پورې کړل چې د مظاهره چیانو لخوا په پولیسو تشدد کې سرتیرو په ګډونو 10 کسان جوبل شوي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې پرون نه پیژندلو وسلوالو په پوځي پوسټ ثابت کړی چې په کې دوه پوځیان وژل شوي. په ډیر اسمل خان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خبر شي پرون مشال ډوتول چې په دربن ګرا خانوالی سیمه کې په پوځي پوسټ په برت کې درې پوځیان زخمي شوي هم دي. د پیښې ذمہ لا چانه ده منلي. د پروري پر 19 هم په ډیر اسمل خان کې یو 14 دوه پاکستانی عسكر وژل او شپږ زخمي کړي وو. د افغانستان په شل ولایتونو کې نن د ورختونو اټکل شوی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، کندوز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او څو نورو ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د پنځشنبه په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات دي. یادې ادارې له 10 تر 13 ملي میټر پورې د باران وړاندوینه هم کړې. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرداری ورکړې چې د شنبه تر ورځې د دې ممکنه ورختونو له امله په سیندونو کې د سیلابونو امکان هم شته. او د مصر سرکاري میډیا خبر ورکړی چې په سور سمندرګي کې د دې هیواد له ساحل سره نږدې نن د سبمرین یا اوبتل ډوبېدو په پیښه کې شپږ سیلانیان مړه شوي. د مصر سرکاري ورځپاڼې الاخبار الیوم په خپل ویبپاڼه کې ویلي ژغورونکو له دې پیښې نورو 14 کسان ژغورلي چې په جوبل حالت کې وو. د ورځپاڼې په وینا د دې پیښې د علت معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. ملخو رویټرز خبر ایجنس مصر د ساحلي ښار الغردقه د انتظامی دفتر په هور لیکي چې د اوبتل ډوبېدو په دې پیښه کې مړه شوي شپږ وړه کسان بهرني سیلانیان دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا د کوم هیواد وګړي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل وایي د حکومت لخوا د بلوچستان په ځنګړې توګه د خزو پر ضد اقدامات ورته د منلو وړ نه دي او دوی بر دې خلاف لانګ مارچ کوي. بلخوا یو کارپو د لانګ مارچ په اړه وایي
دا په اول ځل سوي دي چې ښځینه چې دي هغه گرفتاره سوي دي، نو دلته د تصادم خطر سته په کوټه ښار کې او بیا بلوچستان چې نورې علاقې دي په هغه ټولو کې سته.
او په خبر پښتونخوا کې بارانونو او ګلې فصلونو ته تاوان اړولې.
دا ګلې چې شوی دا داغې د وجه نه چې کومه باغونه دي داغې ته نقصان رسولې دي، د غنمو پیداوار باندې ډېر منفي اثر دی.
او دکانداران وایي د ګرانې لوجې د اختر سوداګرانو ته ډېر خلک نه ورځي.
مونږ به لاس ټایم دوه بجو پورې درې بجو پورې به دلته کسٹمرز اټینډ کول، خو اوس چې کوم فلو ده هغه گیارہ بجو پوری بھی داغ نہ پس نہیں نو منگو مجبوراً بیا گیارہ ساڑھے گیارہ بجو تا مارکیٹ چی داغا کلوز کو.
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لڑیو سرو سے اوریدونکو راپورونه ته هم ورزو خو تازه خبر دی چې په کوټه کې 14 شوه دا زموږ خبريال نیازلی هغه ال کراچي موږ سره د ټلیفون د لای راغلی. نیازلی استړی مشي او څه معلومات لري؟
اسرار صاحب ډیر مننه. کوم خپل اوریدونکو ته وایو نو یو نیم سات مخ کې د کوټه خار چې بړیچ مارکیټ یادی کی هغه ته نږدې چکم ډبل روډ دی په هغه باندې دا 14 شوه دا د پولیسو چارواکو چې در رسنیو سره کمی تر اوسه خبري کړې دي د هغوی په وینا چې د پولیس موبایل د دغه ځای نه تیر وتلو چې په موټر سایکل کې ورته دا بارودي مواد ایښودل شوي وو هغه چودلې دي. په دې پیښه کې تر اوسه درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو ویشت چې کوم دی هغه ټپیان شوي دي. لږه شپه وړاندې چې په دې اړه زموږ د ټراما سنټرې مشرې ډاکټر عائشه سره خبرې وشوي نو هغې د دې تایید کړی چې درې مړی هسپتال ته روغتون ته راوړل شوي دي او یو ویشت ټپیان راوړل شوي دي. په یو ویشت ټپیانو کې 12 کسان هغه یادی چې پولیس سرتیری دي، نور عام وګړي دي. په وجلې شیوو کې ډاکټر مهر الله ترین هم شامل دی چې دا د کوټه په زرغون روډ باندې چې کوم الخیر میډیکل کمپلیکس ته الته بده خپل کلینیک کولو او دوه نور وګړي دي. اسرار سے
نیاز دا همره تو چې څو چارواکو څه ویل دي 14 نویت څه دی
د پولیس چارواکو سره یا د کوټه ډیپټی کمشنر سره موږ هڅه کوو دا غوښ سره رابطه کوو خو دا غوښ سره رابطه نه کیږي. د تیرو څو ورځو هڅې د بلوچستان په خصوصي توګه کوټه او نورو سیمو کې د امنیت حالت هم ښه نه دی. الته د موبایل انټرنیټ یا د موبایل سیګنل چې کم دی هغه هم تړلې شوی وي، خو وخت په وخت چې کم دی هغه خلاصيږي یا دغه سیګنل چې کم دی کمی دی، ځکه د دغه چارواکو سره زموږ رابطه نه کیږي. البته په اړوندي پړاو کې چې هغه د رسنیو سره کم خبرې کړې دي نو هغه دا وایي چې په موټر سایکل کې دا بارودي مواد خودل شوی وو، د پولیسو موبایل یا گاڑی چې د غزینې تیروتل نو هغه چودلې دي. 12 زیات پولیس سرتیری پدې کې جوبل شوی دي، نور عام وګړي دي. او کم خلک چې پدې کې وجلې شوی دي چې درې کسان تر اوسه سرکاري چارواکي یادوي، پاغه کې یو ډاکټر ته او دوه کسان نور دي. نور پولیس وایي چې دوی سیمه په خپل ولقه کې اغستې ده او د دې په اړه پلټنې چې کوم دي پیل کړې دي. په بلوچستان کې په تیرو سلیرو شګنټو کې د امنیت په اړه چې کوم دي دا بدی پیښې رامنځته شوې دي چې په گوادر مستونګ او اوس په کوټه کې دا 14 شو.
ډیر زیات مننه ساسینا نیازلی او بیا هم اردوونکو زه تاسو ته ما دغه 14 په کوټه کې په داسې حال کې شوی چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې نن یعنی د مارچ په اوبخې د مارچ په شپږمه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې په حملو او د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. او هم د بلوچستان په موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچ یووالي کمیټې د مشرانو ډاکټر محرم بلوچ سیمیدین بلوچ او دغه سید نور غړو د نیولو پر ضد مارچ 28 د بلوچستان وټ څخه تر کوټه د احتجاجي لانګ مارچ اعلان کړي. دغه اعلان نوموړي د مارچ 28 په یو ویډیوي پیغام او لدی مخ کې په ایکس په خپل یو بیان کې کړي وو. اختر منګل وویل چې دا یوازې د دوی د لونو د نیولو مسله نه ده، بلکې دا د دوی د ملي وقار عزت او وجود سوال دی او دوی به تر هغه خاموشه پاتې نشي څو دوی خپل میندې او لونه خوندي نکړي. اختر منګل پر ټولو بلوچستان او نور قومونو غکړې چې په لنګ مارچ کې برخه واخلي. بلغه د بلوچستان حکومت لوړاندې په کوټه او نور سیمو کې د قانون د په 144 لګولي او هر ډول جلسو او په احتجاجونو یې بندیز لګولي. ډاکټر مهرنګ بلوچا او سیمیدین بلوچا او داسې نور غړي هغه پولیسو نیولی دي او پر ضد دي. د مارچ دوشتمې رئیسې مقدمه جوړ شوې دي په مختلفو سیمو کې او پر دغه اړه باندې نور تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د مارچ په 26 په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې دوی د خپلو لونو د نیولو او د میندو خویندو د بې حرمتۍ په ضد به له مارچ په 28 د وټ څخه تر کوټې لانګ مارچ کوي او دی به پخپل د دې مارچ مشري کوي. دی وای بلوچستان نېشنل ګوند د حکومت د دې جبر ظلم په ضد د مارچ په 28 د وټ څخه تر کوټې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د میندو خویندو چې کما بې حرمتي کیږي موږ به یو قدم شو چې د دې میندو خویندو وارثین لا ژوندې دي او تر څو چې زموږ د لونه نوي خوشي شوي او د دوی په ضد دروغجنې مقدمې نوي ختمې شوي. د لانګ مارچ سره به پلت هم وو او د نورو لارخوینو اعلان به کوټې ته د رسیدو وروستو کوو. اختر منګل په خپل بیان کې په ټولو بلوسانو او نور قومونو غږ کړی دی چې سره د خپل ورونو خويندو ځوانانو مشرانو دی په دې مارچ کې ګډون وکړي. د اختر منګل په وینا چې دا یوازې د دوی د لونو د نیولو مسله نه ده بلکې دا د دوی د ملي وقار عزت او د وجود سوال دی او دوی به تر هغه خاموشه پاتې نشي سوچ دوی خپل میندې خويندې او لونه خوندي نکړي. بل لور ته بلوس یو والی کمیټې ملي جمهوریت غورزنګ او پښتون ژغورنې غورزنګ د سردار اختر منګل د دې پریکړې هرکلی کړی او د لانګ مارچ تملاته اعلان کړی دی. هم دا راز د پولیسو د لورې د بلوچ یو والی کمیټې د مشرانو د نیولو او د کرک ډاون په ضد د بلوچستان نېشنل ګوند او د بلوچ یو والی کمیټې په اعلان د مارچ په 26 هم د بلوچستان په خوزدار، قلات، نوشکی، گوادر، حب او نورو سیمو کې هرتالو او د هرتال په محال په بیلابیلو ښارونو کې ټول کاروباري مارکیټونه تړلي او سړکونه هم بندو. له یو خوا لانګ مارچ اعلان او بل خوا د بلوچستان حکومت بیا په کوټا او نورو سیمو کې د قانون دفاع 144 لګولې ده او د هر ډول جلسو او احتجاجونو باندې بندیز لګولې دي. په کوټا کې د سیاسي او امنیتی چارو کارپوه خبریال سید علي شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان کې امنیت حالت د اوږدې مودې راهیسې ښه نه دی خو په لومړي ځل د خزینه غړو په ضد حکومت سخت ګامونه اخیستي دي او نیول شوي. د حکومت دا ګامونه د دې ځای د ټولنې لپاره قبول نه دي. نوموړی وایي د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټې په لوري لانګ مارچ کبل به تاوتریخوالی زیات شي او که ریاست له زوره کار واخیست نو بدې پیښې هم رامنځته کیدی شي.
دا په اول ځل سوي دي چې ښځینه چې دي هغه گرفتار سوي دي. نو دا ښځینه ظاهره د پښتون یا بلوڅ چې کم سماج دي دا په دې کې ډیر زیات بد خبر ده او دا ناقابل برداشت ده د سیاسي ګوندونو لپاره، د سیول سوسایټي لپاره، د قبایلو لپاره، د مشرانو لپاره، د دې ځای د ټولنې لپاره. نو دا یقینا ګورنمنت ډیر سخت ګامونه اخیستي دي. اوس دې سختو ګامو په جواب کې چې کم دي، کم چې ردی عمل دي، هغه هم خطرناک دي. نو هغه برازي زور به کوي کوټه شهر ته برازي او سرکار به دا وایي چې تاسو دې خواته به نه راځي ریډ زون ته. نو دلته د تصادم خطر سره په کوټه شهر کې او بیا بلوچستان چې نورې کم علاقې دي په هغه ټول کې ستا.
بلخوا په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنن کې او خبريال مزر عباس بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید چې د بلوچستان او مرکزی حکومت له سیاسي خبرو د لاري دا تازه ستونزې راکمې کړي.
ماضی میں دیکھا ہے کہ بائی فورس چیزوں کو دبانے سے
تیر وقتوں کی قتلی چپ د سر کنټرول سره هغه خراب شو. خبداوی چې د دې سیاسي حل روباسي خو د بدمرغه په بلوچستان کې کوم سیاسي خبره هغه غوندونو مشان د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د اسمبلی نه بهر کړی دي او هغه مشران خپل وایي چې د بلوچستان خلکو د دوی په کنټرول کې نه دي. اوس که حکومت لا مارج په ضد طاقت کوي دا خراب کړی. زما خیال دی چې د حکومت پر چند بلوچستان او پښتونخوا حالت نشي ختمېدلی. زر بس تکړه چې دا مهال د بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت حالت ښه نه دی. بیا په سن صوبه کې ولس او حکومت د خپلې برخې د اوبو لپاره په احتجاجونو دي. نو دا حالت به د مرکزی حکومت لپاره مشکلات نور هم زیات کړي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا په دې اړه سندي ویلي، خو د مارچ په 15مه د وزیر اعظم شهباز شریف د سیاسي او عام چارو سلاحکار رانا سنولا د آج ټلویزیون سره د خبرو په محل ویلي چې موږ تیار یو چې له خپل منګل سره کینو او د هغه د اندېښنو په اړه خبرې وکړو تر څو چې دا مسایل حل شي. نوموړي زیاته کړې چې زبلا وزیر اعظم سره د مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوې میرمنو د خوشی کېدو په وړاندیز هم خبرې وکړم. مارنګ بلوچ، بیبو بلوچ او یوش می نور ملګري د مارچ په 2مه هغه مهال په کوټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې پر سریاب سړک سره له دوه مړو له جستونو احتجاجي پر لت وهلې وو. او بیا سیمی دین بلوچ او د یادی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون شپږ کسان د مارچ په 24مه د کراچۍ پولیسو د مظاهرې په محل ونیول. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو نیولې شوي کسانو په ضد حکومتي اقداماتو ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او فعالانو غبرګون ښولې او له حکومت یې د هغوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې حکومت یې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو د نیولو او مقدمو جوړولو څخه لاس واخلي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستوردونکو، د خبر پښتونخوا حکومت د ترګري د مخنیوي لپاره نوی کړنلاره یا اکشن پلان منظور کړی چې تر مخه به یې په صوبه کې د ترګري ضد د جګړې زیاتره واک او مشري د ولسي او سویلین ادارو په لاسو کې وي. دا بل سال کې دا چې په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ترګري پیښې زیاتې شوې او په کې پولیسو او امنیتي ځواکونو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وړي. خو پښتنه دا ده چې له دې وړاندې هم په 2014 کال کې ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه د ټول ملک لپاره د ترګري ضد خامی اکشن پلان جوړ کړی، خو بیا هم د ترګري په پیښو کې کمښت نه دی راغلی. نو د خبر پښتونخوا د اوسنی اکشن پلان به څومره ګټور وي؟ پر دې اړه د شبیر مجان دا راپور ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سه شنبه په ورځ صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد څلور اتیا نکاتي پلان جوړ کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه مخ په وړاندې بوتل لپاره به اوس د پوسټ پر ځای سیول ادارو، انتظامی او پولیسو ته اولنی رول یا کردار ورکولو پریکړه کړې ده چې پکې به روانه میاشت پولیسو کې نوې برتیانې، د پولیسو په شمول سرکاري ادارو په دې اړه اړوند تربیت او جدید آلات او وسله اغستل شامل دي. دا چې شنن کې د صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره جوړ دې نوې پلان په اړه څه نظر لري؟ نو پیښور کې خبریال او شنونکي طارق وحید وای چې دا یو غوره پریکړه ده چې سیویلین ادارو او بیا پولیس له اولنې رول ورکړي. خو وای د صوبایي حکومت دې پلان کې څه نکات هم غدي کم چې په نېشنل اکشن پلان کې وو او صحیح عمل پرې نه و شوی، او ځینې خبر د دې پلان خپل سوالونه پورته کوي چې ولې تر دې دمه د بیلابیلو امنیتي او استخباراتي ادارو تایمن رابطې او یووالي نشته دي کم چې د ترګره مخ په جاتې دوه پیښو لامل ګرځي.
تبا ترلخکری دا فورسز نو هغه به وسه پولیس وی. دا یو خبره ده، خو په دې کې یو پوینټ د نیو کې دا ده چې وسه پورې چې کوم ډیسټریکټ لیزان کمیټیان دي د درګری د مخنیوي لپاره انټیلیجنس شیرینګ چې کوم ده، دا فیصله تقریبا نه هلس کله مخکې شو. دا دې ثابت دي چې وسه پورې هغه باندې عمل درآمد نه شوی. نو دا په خپل ځای دا پلان چې را دې نه هلس کله کې د دې ډیسټریکټ انټیلیجنس شیرینګ هغه شانتي یو بل سره اړیکې نشته. د څو دار پر د کیږي چې په دې کې لیډینګ رول او رول او روس رول څه شهره دا څه ونی نه کیږي. سمره سکیورټی ادارې جی بای کې فورس دې زموږ سویلین سکیورټی ایجنسی اني دې زموږ ملټری سکیورټی ایجنسی چې هغه په یو پیج باندې دا ټول معلومات ترګری د مخنیوي د پراغي شریکي او اقدامات ونی نه کوي.
پیدا دفاعي چارو کارپوه خوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاوای چړلاند نه دا ترګری از جنگ لپاره قامي تګلارې پارلیمان پاس کړی دا باید د نورو خبرو او وخت ضایع کولو پر ځای هم په هغه صحیح عمل درآمد باوري کړی شي.
دا ټول لفاظی ښکاری اسې خبر اترې کول غواړي او دا چې دی لیډ رول ورکول شي. الریډي لیډ رول دې سره وی اوس لکه نن سبا چې ته وګوري نو دا ځمواري چې د پولیس تا نو دا چې کوم دهشتګردي دې خلاف چې کوم ډاکومنت پارلیمنت کې منظور شوی دی هغه دې اکچوال چې کوم صحیح هغه باندې عمل کول غواړي او دا چې ته وګوري نو تا ته به هیڅ پکې دا مطلب خبره کارن شي. دا خبره چې کومه چې لیډ رول خو چې کله فوج نه راغلی نو چا سره یې پولیس سره یې کنه.
ولی په دې اړه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مطبوعاتو مرستیال زرولی لخوا مشال ریډیو سره شریک کړی شوی دغه څلور اتیا نکاتي ایجنډا کې یو سو مهم نقطه چې صبح کې با ټولي صبحی او فدرالي ادارو ته په دې بابلا خپل کار تر سره کول لپاره ټاکل شوی موده ورکړل کیږي. مخصوص عملیات هم کول شي. دا ترګره ز جوړ قانون باندې وا سخت سره عمل کول شي. دا ترګرو د ملګرو یا سہولت کارانو معلومات په دنا در په مرسته راغونډول شي او په هغه به نظر ساتل شي. د هر یو ځلې په کچبا هر میاش یا د پالیسي عملی کېدو کتنه دوی کوي. بهر ملکونو نه کوم دینی مدرسو ته چې فاندنګ کیږي دا غي به اډټ هم کول شي. او دا ډول یو شمېر نور کات هم دغه دستاویز کې شامل دي چې په کې زم شوې زلو لپاره پرمختي کرونه او بیا افغانستان سره د جرګې لارې مذاکرات هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
شاله د زغوګ استه اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ 15مې رهیسه د تیزو هواګانو، بارانونو او غلې لړۍ روانه ده چې د غنمو فصلونو او د میوه باغونو ته نقصان رسولي. زمیداران وای په ځینو سیمو کې باران د فصلو لپاره ګټور وو، خو په ځینو سیمو کې غلې او تیزو هواګانو تاوانونه رسولي. تفصیل له شبیر جان اورو.
دا خیبر پختونخوا جتر میدانی علاقوں کے پنجویشتم مارچ، شپگویشتم او ویشتم تیز بارانونه، هواګانه او بیا ځل سیمو کې غلې هم ورېدلې ده. زمیدار وای د غنمو ولړ فستونه او د میوه باغونو ته دغه تیز هواګانو او غلې غړ ځان اړولې دي. د صوبې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان په دې باب لوای
دا غلې چې شوی دا د 400 ډیسټریکټ، پېښور ډیسټریکټ او ملکندم زینې والی دي. زغې د وژنه چې کومه باغونه دي دغه ته نقصان رسولې دي او غنم فصل په بور کې د دانا دی ګلی ګل کې د بارانونه چې کوم رالل او یا ګلې شوې ده د غنم پیداوار باندې ډېر دی منفي اثر دی. پیداوار به د سره کمی
نوړ جاتوي. حکومت له بهر هوادونو او نړیوال ادارو لخوا د اقلیمي بدلون او نړیوال تودوخه یو شمېر مسوبو لپاره فندونه ملاويږي. باید هغه د زمیدارو د تاوانونو پوره کول لپاره وکارول شي، ځکه دوی د نړیوال تودوخه او اقلیمي بدلون له وجې د زیاتو بارانونو یا د کم بارانونو له وجې تر وخت اغیزمن کیږي. یو بل زمیدار شوکت لوی حاضر وخت سبزو فصلونو لپاره دغه باران نه خدي او یا هغه باران چې هوا ور سره نه وي نو غنم له هم خدي.
باران فصل خرابای نه، خو د ورځو کې د غنم چې کم دي د لګ بمبل کې دي او سیلې او طوفان سره شي نو هغه غورځي نو د فصل لپاره د غنمو د لپاره د تبعید دي. بل د وخت کې چې کم دي سٹابری چالو ده نو سٹابری د لپاره باران خنه نه نو دا سه کم فصلونه چې کم دی خټکی شو یا کدو شو یا بادرنگ شو کریلا شو د دې د پاره باران خره دغه تاسو نه وای اغه سره خکیږي. خدا کم سیزونه چې دی وسغه د پاره نقصانی کیږي چې هوا وسره نو غنم غرزي اغه سره غنم چې پری وزینو فصل نیم شي نیمه باندې ولګي.
موسمیات محکمه تر مخه د 25 مارچ نه پیل شوی دغه بارانونه کله او تیز هواګانو لړۍ به تر 25 مارچ شپې پورې توقف افی سره دوامدار وي. ورتلونکي 24 غنټو کې موسم صفا اوچوي، خو بیا د صوبې غرید سیمو او ځینې میدانی علاقو کې هم د بارانونو او تیز هواګانو امکان څرګند کړی دی. بلخوا صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد تر مخه دغه درې ورځو کې د صوبې د یو ځلې نه هم د څه قسمه ځاني زیان یا د ودانو ړنګېدو اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غاگ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري. مشال رادیو ته وګسته هم د موسم په موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې روان کال د بارانونو د کمی له وجې د وچکالۍ اندېښنه پیدا شوې. په پاکستان کې د موسمیاتو څانګې په یو بیان کې ویلي چې د تیر کال پرتله سږ کال په بارانونو کې 40% کمی راغلی چې له وجې په بلوچستان، سند او پنجاب کې وچکالۍ راتلې شي. بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې له وړاندې نه د اوبو کمی ده چې په فصلونو یې هم بد اغیز کیږي او ورسره ګرانی لا نوره زیاتیږي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینو لامل د ابو هوا بدلون دی. وایي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې کوي. نور حال داسمه ګل په دې راپور کې.
د موسمیات محکمې لخوا جاری شوی تازه راپور لمخې پاکستان کې روان کال د بارانونو کمې سین صبح کې منفی 25 سلنه ریکارډ کړی شوی دی. بلوچستان کې منفی 250، پنجاب کې منفی 38، آزاد کشمیر کې منفی 9 او گلګت بلتستان کې دغه کمې تر منفی 2 سلنه دی. دا چې په هیواد کې د بارانونو کموالی له کومو ستونزو لامل کېدی شي په اړه یې پېښور کې د خیبر پښتونخوا کسان بورډ صدر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل د کمو بارانونو له امله له ټولو وړاندې په نهري ځمکو منفي اغېز زیات پرېوځي، ځکه که ولاړو فصلونو ته د اوبو مقدار په پوره توګه ونه رسېږي نو له دغې وجې پیداواري صلاحیت کمیږي، کوم چې په هیواد کې د قحط او ګرانۍ وجه جوړیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان کې د ګرانۍ تولید زیاتره د باران سره ځکه د فصلونو لپاره د اوبو برابر مقدار اړین دی.
داغی منفی اثر بیا دار ہے زمین طرف تا یو د تماکو ڈبی فصل دی اگے تر بو ڈر زیت ہوئے اور دویم نمبر زمین طرف تا خلق ہائبریڈ سبزی نہیں کری آئی کی ٹماٹر دی بادرنگ دی اور سرا نور کرے لگا کدو دے نو اگے دا کر کو وقتی دو بو ڈر زیت ضرورت دا فصل نم پٹی زیات متاثر کی گی اور سرا چ بیا کم مسئلہ بیا روانہ دا جوار کم کی جس پر جوار نو اگے تم دو بو ڈر ضرورت تے مجھے اگم مو کمی نو بم پیداوار متاثر کی اجتماعی طور د خوشحالی په وجه سره زمیندار پسو پیداوار هم کمیږي او زمیندار ته مالی ډېری نقصان هم رسی.
د موسمیاتو محکمې د اوسني بارانونو باوجود په دریو صوبو سند، بلوچستان او پنجاب کې د وچکالۍ الرټ جاری کړی چې ورسره هیواد کې د منځنۍ او غریزو سیمو په ځینو برخو کې د وچکالۍ مخنیوی ممکن شوی. بل اړخ ته پېښور کې د زیري پوهنتون اوبو د وسیلې مدیریت یا واټر ریسورسز منیجمنت څانګې پخوانی چیرمین پروفیسر ډاکټر زبیر خان بیا مشال ریډیو ته وویل د موسمي بدلون د چیلنجونو سره ټوله نړۍ مخ ده، زیاد اغیزی په ایشی هیوادونو مخې ته راځي، ځکه پاکستان هم له دې وجې د مختلف قسمه ستونزو ښکار دی. نوموړي زیاته کړه د ماحول خېچنوالې زیاتېږي کوم چې دغه هیواد کې د بارانونو د کمی وجه ګڼل کېږي.
یو دا چې لکه بارانونه چې کوم شوي وو د هغې بارانونو کمی وجنه چې دي واقعي او باقي ابي ذخیرې چې دي زموږ هغې باندې ډېر غټ اثر غورځېدلی دی او هغه خالي شوي دي، خپل آخري حد ته رسېدلي دي. دریابونو کې هم اوبه کمی دي، د دې وجنه چې دي نهرونه چې دي دریابونو نه یا د ابي ذخایر چې کوم دي ډیمونه دي هغې نه وتي دي، نو نهرونو کې هم اوبه کمی دي. هغې اثرات چې دي اوس موجوده چې دي د غنمو فصل دی هغې باندې غورځېدلی دی. دې نه علاوه چې کوم باراني پکې دي هغې کې چې کوم فصل نومبر کے دغه ته اوبو ضرورت وی، نو بارانی علاقو کې جنوبی خیبر پختونخوا څنګه طرف علاقې چې ګرین مشتري بنش میں لاؤ نو اغه وې نه دا وشو چې فصلونه چې دي باز رینو کې چې چا کړلې دي او کړلې شي دي نو هډر کمزوري دي.
ډاکټر زبیر خان زیاته کړه موجوده صورتحال په کلی د موسمي اثراتو کمولو لپاره غوړ کړنلار ټاکل اړین دي.
اوس بارانونه خوش وو، اوس نهلته کې ظاهر خبره بیا پیداوار هم نشته دی. شروع کې چې کومه اوبه نه دي نو هغې اثرات اوس په هغې باندې به خامخا ظاهرېږي. بله دا ده چې دا دریابونو کې به اوبه هغه وخت زیاتېږي چې کله لږه ګرمي شي او موسم درجه حرارت لږ زیات شي، نو هغې سره به دا شمال کې غرونو باندې به واورې ولې کېدل شروع شي او واورې چې ولې کېدل شروع شي نو هغې سره به دا دریابونو کې اوبه روانې شي، نو هغه به بیا چې دي دا ذخایر به هم ډکوي او دې سره به چې دي دریابونو کې چې اوبه زیاتې شي نو نهرونو ته چې هغې نه کوم ډایرکټ نهرونه وتي دي هغې ته به هم اوبه ملاوېدل شروع شي.
د موسمیاتو محکمې په خپل راپور کې ویلي د هیواد میدانی علاقو کې د ضرورت مطابق بارانونه نتی شوي چې په نتیجه کې د 2023 کال ستمبر د لومړۍ نه تر 15 جنوري د معمول نه 40% کم بارانونه ریکارډ شوي چې ورسره د خشکسالۍ اندېښنې سیوا شوي. خو د اقلیمي بدلون څارونکي وایي چې د بارانونو پر وخت که د اوبو زیرمه کولو مناسب انتظام وکړل شي نو تر ډېره حده به په دې ستونزه قابو موندل ممکن شي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږستی او شپږنی بجې شوې دي. تاسو ته د سات مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې په حملو او د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د ګوادر ډیپټي کمشنر حمودالرحمن مشال ډو ته وویل هغه بندري ښار خواوشا یو نیم سل کیلومتره لري د اورماړي په سیمه کې وسلوالو بېګا د شپې مهال سړک بند کړ او کراچۍ ته یې لتلونکي بس شپږ مسافر ښکته کړل او ویې وژل. دغه راز د مستونګ ډیپټي کمشنر زهیب قبضی نن مشال ډو ته وویل وسلوالو بېګا د شپې مهال د کوټې او کراچۍ ترمنځ پر سړک پر یو ګاډي برید کړی دی. د دې حملو جبالي چا نه ده منلې خو نن هم لږه شیبه مخکې په کوټه کې چاودنه شوې ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. بل خبرداري چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي چې دوی به د مارچ پر 28مه د حکومت د هغو اقداماتو خلاف لانګ مارچ کوي چې پکې بلوچستان او په ځانګړې توګه ښځې ځورول کیږي. نوموړي پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی به دا لانګ مارچ د ووټ څخه تر کوټې پورې کوي. هغه په وروستیو کې په احتجاجونو کې د نیول شو بلوڅو ښځو په اړه زیاته کړه چې دوی د خپلو ښځو سپکاوی نه مني. دغه بلوڅو ښځو او نورو بلوڅانو سړو د لادرک بلوڅانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوو چې پولیسو ونیول. بلخوا پولیس وایي چې دغه کسان یې وروسته لدی نیولي چې پر دغه ورځ د په 144 لګېدلې وه. او بل خبردارې چې خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې پرون ناڅرګند وسلوالو په پوځي پوسټ برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي. په ډېر اسماعیل خان کې د خبرتیا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي پرون مشال ډوته ویل چې په دربن سیمه کې په پوځي پوسټ په برید کې درې پوځیان زخمي شوي. هم دې د پیښې نور لا چا نه ده منلې. اوردونکو مشال لرو ته غوګستی په دیني مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم واره چې ګرانۍ د اختر په مناسبت کمی سوداګانو اخستو شر د هغه څومره رقم کړی دا یعنی اختر څومره پیګه کړی دی ګرانۍ دې هم واستاسو لپاره ځانګړي راپور لرو. خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې د اسلام آباد خبريال وحید مراد په دوه ورځو اسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی. نوموړی په اسلام آباد کې د چهارشنبه په شپه مخپټو کسانو له خپل کوره گرفتار کړی وو. په وحید مراد تور دی چې په ټولنیزو رسنیو یې ویره خپرونکي مواد خپاره کړي وو. هغه پرون عدالت د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې په دوه ورځني ریمانډ پولیسو ته وسپاره. بلخوا خبریالانو د وحید مراد گرفتاري غندلې او ویلي پیکا قانون د بیان ازادۍ پر ضد دی. تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د سعودي ریسرچ اینڈ میډیا گروپ د اردو نیوز نومي ادارې سره تړلې خبريال وحید مراد د کورنۍ په خبره د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په جی 8 سېکټر کې لخپل کورا د تورو جامو خستونو نقاب پوښ کسانو لخوا گرفتار شوی وو. د شورو د ورځې سهار نو وخت پورې د وحید مراد درک معلوم نه وو، نو ځکه دغه کورنۍ د اسلام آباد په وزیلی عدالت کې درخواست جمع کړی وو. دغه درخواست د وحید مراد د خواخي عابدانواز لخوا جمع شوی وو. وروسته وحید مراد د شورو په ورځ یاد عدالت ته وړاندې شو او د هغه پر ضد د پیکا اکټ یا پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې مقدمه درج شوی وه. وحید مراد د عدالت لخوا په دوه ورځني جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړل شو. د وحید مراد سره په دفتر کې کارکونکو صحافي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
دو بجے مجھے وحید مراد کا فون آیا کہ آپ جلدی سے پہنچیں. میرے
پدوا بجے ماتا د وحید مراد ٹیلیفون راغے چزر را ورسا زما د کور مخه دا نقاب پوشه کسان راغلی دی هغوی ماته د بهر راوتل وای مانی ول غوړی. ز چې کلا ورسیدم ماته دو درې ډالی گاډی په نظر راغلی. سرنګا چې ز ورغلم هغه د هغه ځای اتللی وو. ز چې کور ته دننه ورغلم د هغه خواخي کور او حالت خراب او سای ورماتی وا
او ان کی حالت کافی ابتر تھی، ان کا سانس پھولا ہوا تھا.
د وحید مراد میرمن شنزانواز سوک چې پخپلا یو خبريال دا پخپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی تیر شپه د شپې په 2 بجې نقاب پوش کسان زما خاوند ای وحید مراد له ځان سره یوړو. هغه بیا بیا دا پښتنه کوله چې دا هغه میرمن چیرته ده. زما مور هم په کور کې و، له هغه سره هم بد چلند وشو. هغه ته یې ټیله ورکړه. زما مور د زړه ناروغه ده. هغه د مور موبایل د وحید دواړه موبایلونه او یو څو اسناد د ځان سره یوړل. د وحید مراد په مبینه ډول اغوا کېدو د صحافي تنظیمونو او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لغوا غندنه شوې ده. د پاکستان بشری حقوقو کمیسن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی، د بشری حقوقو کمیسن د خبریال د تختولو د راپورونو له امله سخت اندېښمن دی چې تیر شپه د نامعلومو کسانو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی دی. راپورونه وایي چې د هغه خواخې سره ناروا چلند شوی دی. تر دې دمه د ښاغلي مراد د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. موږ غوښتنه کوو چې دې زر تر زر خوندي وموندل شي او تختونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د خبریال وحید مراد په مبینه ډول تختولو کېدو په اړه د خیبر پختونخوا خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل،
نو دا خو چې کله نه دغه پیکا قانون راغی او بیا په هغه کې یو ځل ترمیم بیا دوباره ترمیم، نو هغه وخت نه موږ دا خدشه ښکاره کړې وه چې د دې قانون استعمال دا به د صحافیانو خلاف کیږي او دا به د میډیا چې کومه جبه بندیږي دا به د هغې لپاره کیږي. ظاهره خبره ده چې د پاکستان کم دغه زورور خلک دي او مقتدر قوتونه دي، نو دا د هغې نه خالي نه ده او د هغې د کور بیزتی، نو زما په خیال دې ته مونږ نه د ازادي اظهار رائے چې کوم زموږ یو بنیادی حق دی د ټولو خلکو حق دی د هغې خلاف ورزي هم ده او د صحافت دغه جبه د بندولو یو کوشش هم دی. نو ظاهره خبره ده چې دا یو ناولې کار دی او موږ د دې مذمت هم کوو.
د مراد وحید سره ورپیخې ناسو ورځې وړاندې پر دغه ملک کې د رفتار ډیجیټل په نامه ډیجیټل میډیا چینل په دفتر د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا ریډ وهل شوی و او د دغه ادارې مشر فرحان مالک یې گرفتار کړی و. د فرحان مالک په کیس لا په عدالت کې اورونه روانه ده. وحید مراد له دې مخکې له نیوز ون او ورځپاڼه او صاف سره غار کړی و. هغه د پاکستان سلی رشت په نومه خپل یو خبري ویبپاڼه چلوله او ټولنیزو رسنیو کې ډېر فعاله و. وحید مراد په مبینه ډول اغوا کېدو خبریالان اندېښمن کړي دي. په پېښور کې میشت صحافي اظهار الله مشال ریډیو ته وویل،
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د پریس ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده. بغیر سره وجه داسې کېږي د خبریالانو سره، نو دا د اندېښنې وړ دي. ها داسې په دې کې یو کار ضروری دی چې که خبریال لے که بل یو وګړی دی د پاکستان اغله هم داسې پکار دی چې د کم پریس فریډم دی یا د اظهار رائے ازادي ده هغه ازادي هم داسې استعمالول پکار دی چې د هغې نه بل یو کس متاثر نه شي. که بیا هم د دې باوجود که یو کس داسې غلط کار وکړي، د غیر قانوني کار وکړي، نو هغه چې کم قانون کې کومه لار ده هغه لار اپناول پکار دی، که هغه ریاست دی که پولیس دی که بله یو اداره ده، او چې کومه د گرفتارۍ او د نیولو کومه یو قانوني طریقه ده هغه اپناول پکار دی. سره به داسې کېږي چې د سټیټ د ریاست بدنامي به هم نه کېږي، د قانون نافذ کولو چې کوم ادارې دي د هغې به هم بدنامي نه کېږي او چې کوم حکومت دی د هغې به هم نه کېږي.
په پاکستان کې په خبریالۍ د قانونو په اړه وخت پر وخت سوالونه پورته کېږي. د کال 2023 په مئی میاشت کې د ریپورټر ود آؤٹ بارډرز لخوا د صحافت د ازادۍ په اړه خپور شوي راپور کې ویل شوي، پاکستان د خبریالۍ د ازادۍ په لیست کې په 180 ملکونو کې په 152 نمبر دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو سره یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا د نوخار په خیشکو کې په یو ځانګړي سرکاري پرایمري سکول کې استادان له خپلو تنخواګانو د بیوزله او یتیمانو ماشومانو مرسته کوي. په هغه سکول کې د تعلیم ترڅنګ ماشومان ته د هنرونو تربیت هم ورکول کیږي. د سکول ښوونکي وایي چې د بیوزله ماشومانو سره د خوراکي سامان ترڅنګ د نورو سہولتونو ورکول په برخه کې هم مرسته کیږي. هغه سکول په یوې ډیجیټل لایبرری سمبال دی او په کې ډیجیټل کلاسونه هم موجود دي. د سکول نور حال د سیمینار د مشر ډیو خبریال عظمت شاه په دې راپور کې ورو چې په خونځي کې د یو تقریب په غږ پیلېږي.
دا د نوخار په خیشکو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې د ماشومانو د نتیجو د اعلان کولو دستوره روانه ده. دا یو داسې ځانګړی سرکاري پرایمري سکول دی چې پکې د تعلیم نه سیوا د تربیت زده کړې ورکول کیږي. د سکول د انتظامی په وینا چې د سکول په دکان کې دکاندار نه وي او هر ماشوم په خپل غوړه او نور په زده کړو کې استعمالیدونکي سامانونه اخلي او پیسې کېدي. د انتظامی په وینا چې په سرکاري سکول کې ډیجیټل کلاسونه، د ډیجیټل لایبرری او نورې اسانتیاوې هم ورکړې دي. د سرکاري پرائمري سکول مشر استاد یا هيد ټيچر خزر حيات ساحر مشال ريډيو ته ویل چې د سکول ټول استادان د خپل تنخانه زیات تر د سکول تنظیم چلوي.
2010 سیلاب کله زمونږ د سکول والو نو دا مکمل تور ته باشي هر طرف ته چکم دینو دغه خټه ویس خا وینو دینه ماشومان لړ او دې ته کباړي سکول نوم کې خو دو مونږ ډیر زیات خپه شو او مونږ د هغه وخت نه دا جذبه وا او دا اراده مو کا چې ان شاء الله دا به مونږ د دې کلی د دې علاقې یو رول ماډل نمبر 1 سکول جوړو. پاغه کی مون په تربیت باندې ډیر زیات کار ورو مونږه دغه کمال کړی دی چې مونږ دي ته تیار چې نه دروغ وو او نه زمونږ بچي دروغ کوي. به ما خبره ده چې مونږ بچي دا دغلا نه منې کړی دی. ماشوم په غلا نه پیږي خو هغه ته بیسیک نیډ دا چې کی هغه پوره نه وي مونږ هغه ته بیسیک نیډ پوره کړی دی. هغه د پاره مونږ چندې کو هغه مونږ د هغه د ضرورت څونه پوره کړی نو هغه غلا تصور هم نشته د دنیا د ګډ ګډ نه
د سکول د استادانو په وینا چې سکول کې ډېرې داسې ماشومان دي چې بې وزله یتیمانان نو د سکول ټول استادان د خپل تنخانه چنده کوي او د هغوی د ضرورتونو خیال ساتي. سلورم کلاس کوونکی محمد اسام ریډیو ته ویل پیسې پر سر نه وي بیا هم ورته سکول کې د زده کړو ټول سامانونه ورکول کېږي.
پنسل او ریزر دا ار کلاس کے پرتی او چچا زر پی سی وی نو غی پی سی کی دی پنسل خواگا وی او چچا زر پی سی نی نو غی دا سو مونگا جے اخپل استادان نسو غستی اگر را کری دی دا دی وجہ زمون اخپل سکول دیر زیاد خواگتا.
دستوری تا راغلی ڈاکٹر ایدک اکبر مشال ریڈیو تو ویل چی داسی سکولونا دا وقت ضرورت تی چی دزدک رو ترسنگ نماشمانو پا تربیت هم کار کوی.
تعلیم او تربیت دا د انسان بنیادی ضروریات ګڼم. داسې قسم سکول یوازې د دې کلی ضرورت نه دی دا د دې ټول پښتونخوا د دې ټول پاکستان بلکې د ټول نړۍ انتهایی شدید ضرورت دی چې داسې قسم سکولونه جوړ شي او داسې قسم هیډ ماسټران استادان په هغه کې خپل کردار ادا کړي او د وړو تعلیم سره سره تربیت هم وکړي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وای چې په صوبه کې د سلويختو لک زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت او نور ستونزې ورپیخې دي. د خیبر پختونخوا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د کال 2023 په خپل راپور کې وای چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان کولی پالس او دیر کې زیاتره سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. د ادارې د شمیرو تر مخه پک زره شپک سوا او ودیر سرکاري سکولونو کې د بجلی صفا اوبو بشمول د نورو اسانتیاو نشتوالی دي. عظمت دي شاه مشال ریډیو نوخار.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوره.
مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو د ته چې د شروع پورز ز انتظامی د جنوبی وزیرستان په یو شمیر برخو کې ګرځبندیز لګولې وو. چارواکي وایي د ګرځبندیز یا کرفیو هدف په امنیتی اقدام وو خو ځای ولسوایي د سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې. تفصیل لارډ اسماعیل خان د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د ماکین سیمې تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید د ګرز بندیز په واجه رو مخامخ شوي مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
د انتظامیہ دی طرفانہ پزیلا کشید گرز بندیز لگاول پواجہ دے خلک مشکلات دے سراروغا سیمے پشتون جغورن غرزنگ مشر پدارنگ بیاناوی.
شرزادہ مسجد کوارڈینیٹر پشتون ژغورنه غورزنګ تحصیل سره روغه نو پدغه شه د ماکینه خلک د لاته خلک چې دغه ډیر مجبور دي او د ژا شری دو 15 پیش ورځ وا اختر ته هم پدې دي نو پدغه واجه باندې د لاته خلک ته ډیر به انتها تکلیف ته ډیر مشکلات یې ورته په لږه هغه د رژې د پورا چکی مو د خوروق سامان د افسر د پورا سامان دینه کوي هغه نه ورته ملاوي نو د عوام د لاته د خلک دا وشتنه د ځلی انتظامیانه دفاع وزنه چې عوام ته د تکلیف نه ورکیږي او بیا د پورا دا د کرفیو دغه سیلانینه دغه بالکل غیر ضروری دي دغه دا نه کوي.
د ډیپټی کمشنر له طرفه جاری کړي شوی نوټیفیکیشن کښې دا هم ویلي شوی دي چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په واجه د یوه ورځ د پوره ګرز بندیز لګولی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرز بندیز لګول بند نه کړل بیا به یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتی او تفریحی خپرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته وګرځئ. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او اندېښنه ښوولي چې د امریکایي امداد له کمېدو سره نړۍ کې د ټی بي یا نری رنځ د مخنیوي هڅو ته د زیان رسېدو امکان دی. د ډبلیو ایچ او تازه راپور ښایي په نړۍ کې هر کال د ټی بي رنځ له وجې 15 لک خلک مړه کېږي. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې په وخت د تشخیص او درملنې په نتیجه کې له 2000 کال راهیسې د یو کم 80 میلیونه خلکو ژوند جوړل شوی. د سیاست چارواکو په وینا پاکستان د ټی بي د زیاتو کیسونو هیوادونو په فهرست کې په 5 نمبر دی چې پکې د ټی بي د تصدیق شوو ټولو کیسونو شمېر خواوشا 6 لک دی. خبر پختونخوا کې د ټی بي کنټرول د پروګرام مشر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکایي امداد کمېدو له وجې دا شمېره زیاتېدای شي. په نور تفصیل له سیمې د خالدانیاس په دې راپور کې.
د صحت نړیوالې ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مت کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کېدونکي امریکایي امداد کنګل کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د ټی بي کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې هر کال 1,00,000 پورې تنان د ټی بي رنځ ښکار کېږي د کومو چې ویړیا علاج کولی شي. نوموړی وایي د صوبی هره ضلع کې د ټی بي د علاج سهولت موجود دی. ډاکټر مدثر شهزاد وایي د ټی بي مخنیوي لپاره صوبی حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندېدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټی بي رنز مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو سیټ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول خو فی الحال د یو سیټ مونږ سره پروجیکټس نشته. خو مین زمونږ سره چې کوم اداره ده نو ګلوبل فنډ دی چې کوم ډونر دی نو هغه ګلوبل فنډ ته بیا ډبلیو ایچ او یو سیټ دا ټول فنډینګ کوي. نو اوس خدا اوس خونه خورا روان کلونو کې کبه داسې حل وي نو اوبیسلی اتوماتیکلی پروجیکټس پر اثر پریوزی ځکه چې دا اے ڈی پی هم دا لکه دا گورنمنٹ پی سی ون هم دے زمونگا او ڈونر فنڈیڈ هم دے نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کی یا کمی کی نو پروجیکٹس پر اثر خام خارا زی.
د پیښور ناحیت کال 2023 کې د ټی بی رنز کار شوی وا دا وایي که هم د ټی بی علاج موجود دی او دی ویډیا علاج وکړو ولې د بیمارۍ دورانی صحت ته ډیر نقصان رسیدلې. دا وایي چې څوک هم ټوخیږي سینې خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل د ټی بی معاینه وکړي چې په وخت یې علاج وکړل شي.
د ټی بی لا علاج مرض نه دی، علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج وکړو چې کوم چې فری دی پاغی اس خرچه ناراضی زی چا خوبر زر بس سر هر دو هفته بعد پر زمان مکمل انویسٹیگیشن کی دی انویسٹیگیشن کی زمان ای جی بی لکه پوری سی بی سی ٹیسٹ پر زمان کی دو بر سر ده چیسٹ اکسرم اگه که با ڈاکٹر دا اندازه لگول چی دی امپرویمنٹ طرف تا اکسر روان دا کنا تیر دو هفته اکسر بی دی اکسری سر کمپیر کولا نو کتا سو چا کی انداز کی علامات وی چا غټو هی وین غرزی سینه غرنجاری کای او ځان کی ډیر تبدیلی ګوري وزن کمیږي نظر ته زره د خپل ټی بی ټیسټ وکي.
د ډاکټر مدثر شهزاد په وینا د ټی بی دوه قسم ندی چې یو تا ساده او بل تا مزاحمتی ټی بی ویلې شي. دی وای د ساده ټی بی علاج په میاشتي ولی د مزاحمتی ٹی بی علاج دورانیہ اگدوی. ڈاکٹر مدثر شہزاد وائی پاکستان تا کال 2013 پوری دارز د ہیوادنا ختمولو هدف ورکړل شوی دی. د کومې د پاره چې د صحت محکمې خپل هڅو ته دوام ورکړې باید اولس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټیډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری د غکړې دی چې مونږ دا ټی بی د خپل وطن ختمو د 2030 پورې نو مونږ لګیا یو خپل کوشش نکو چې دا هدف مونږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي او ته دا سیمټمز وي څوک ټوخیږي چا وزن کمیږي یا داسې وي دو هفتو نه زیات یا دو هفتې یا دو هفتو نه زیات دا سیمټمز په چا کې وي نو هغه د خپل قریبي مرکز ته لاړ شي خپل انویسټیګیشن دی کې خپل ټریټمنټ دی هلته نه شروع کړي او ځان دې رجسټرډ کړي. چې کوم د مهاجرینو کیمپونه دی نو اراؤنډ 40 دي 35 نه والا 40 پورې کیمپس دي چې هر کیمپ کې مونږ خپل کسان دي خپل امپلایز دي هغه لګیا دي سکریننګ کوي او ټریټمنټ سروسز ورکوي.
د صحت نړیوالی ادارې خپل راپور کې ویلي غیر ملکی فنډ کمیدو سره به په نړۍ کې د کمو خلکو د ټی بی معاینې کولی شي چې له وجې به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزورې شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زونکو د خبر پښتو د نورو سیمو په څیر په سوټ کې هم د اخته لپاره تیاری پیل شوی. خو د دې سیمو سیدونکي وایي چې سږ کال ګانې زیاتره او د پخوا په څیر سوداګانې نشي کولی. دغسې دوکانداران هم وایي چې د ګرانې له وجې دوکانونو ته په کم شمېر کې خلک وردي چې له وجې د کاروبار ته زیان رسېږي. تفصیل اجازه خان په دې راپور کې.
د سوات مرکزی ښار منګور او نورو سیمو کې د اختر بازارونو کې تر شپې ناوخته پورې ګڼه وي او د سیمې خلک دا وخت زیاتره د اختر لپاره د سینګار شیان او تیار کالي اخلي. د منګورې په بازار کې پیزار اغوستونکي د بونیر محمد ریان خان چې سره د ملګرو د پیزارو په دکان کې سودا کوي وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال شیان ډیر ګران دي.
بازار کې خو جو وګرځي په لکه تیر شي کال چې چا په 4000 پیزار اغوستل هغه سخت کال په 2000-3000 روپۍ دي. خو جو په بازار کې جنرال وګرځي نو بس دلته یو دکان یو معلوم کو دلته رالو نو دلته دا ریټ هم ښه ملاویږي او جو بس سه گزاره کوي جو پیزار میزار یو راواغستل او جامع مامی واغستې نور سه شاپنګ جو هغه کوو
دمنګوري بختی اکبر چې سلور بچیان لري د بانیاری په بازار کې د نرخونو معلومات کوي وایي چې اورمه دغه معلومه هم چې د اختر لپاره د ماشومانو د پیزارونو او د سنگار شیانو نرخونه اسرنګ دي. مسته به ماشومان بازار تراولم او سودا به کوم.
نه بجلی بلونه دي، سویګیز بلونه دي او دومره هیوی هیوی بلونه دي چې خلک هغه له کوشش وکړي چې هغه واخلو. یعنی مطلب هغه مخکې پوره کو او کنه خپل بچو له سودا وکړو. لیکن بیا هم د والدینو جذباتی مینه محبتی اختر روان دی چې خپل بچو له کم سی کم د 1500 روپو څخه بنګړي سسورخي کیاسته دي سیزونه میزونه واخلي چې بچو خوشاله. زه راوته يم ګورم با ګیر چاپیرا ګورم چې څه واخلم لیکن خپل جیب ته ګورم او بیا بازار ته ګورم په هغه حساب باندې به سودا کوم. ازنه چې وړه څه شیخ وخت کی ازما په جیب کې پیسې نه نو دا به ماته بیا ډیره ګرانه شي.
د منګوري د خزو په مارکیټ کې رنگارنګ تیار کالي خرڅونکي سیک مذهب سره تعلق لرونکي ګینی شام وای چې د اختر مقادوی لپاره د ګټې وخت وي خو د ګرانۍ له وجې اغوستونکي ډیر کم دي.
مخکې مونږ دوه دوه درې درې بجو پورې وناسو اوس چې کم کرنټ سچویشن دی نو مارکیټ نه د 11:30 بجو نه پس کسٹمر چې دی هغه بالکل ورک شي. مونږ به لاست ټایم 2 بجو پورې 3 بجو پورې بخ دلته کسٹمرز اٹینډ کول خو اوس چې کم فلو دا هغه 11 بجو پورې وي داغه نه پس نه نو مونږ هم مجبورن بیا 11:30 بجو ته مارکیټ چې هغه کلوز کو. هغه دغه یو خبره زړه ده چې لکه هر یو شیز ګران دی او داغو طرف هم ښه ګرانې راغلی دی نو په دې وجه مطلب هغه صرف ماشومانو پورې تللی شي چې ماشومان لپاره واخلي جی په دې وجه خو مونږ ورسره د ماشومانو ورایټي سیوا کړو دا غټو ورایټي هم کم کړه نو ماشومان هغه په دې لحاظ باندې لکه دغه دې خلک مخکې نه کاروبار ډیر زیات کمزورې شوی
د سواد په منګورا مټه خوازه خیله بریکوټ کابل او نور سمو کې د اختر شیانو لپاره ګڼ بازارونه دي چې پکې خزي او سړی د اختر لپاره سوداګانی کوي کاروبار کوونکي وایي چې د اختر د شپې ناوخته پورې دغه سیبي خلک دوی نه دی وخت کې پیزارونه تیار د سړو او خزو کالی د سنگار شیان چې پکې زیاتره بنګړي نکریزه د ویښتو رنگونه او کریمونه شامل دي زیات خرڅیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
روزونکو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نناوري چې په روزه کې د ساتيري نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي دا به هم وري چې په ځونو عبادتونو کې خزي د تراوي مونږ لپاره جماعت تزي نو آیا دوی کولای شي چې په کور کې دا موضوعي موضوع مفتي زاکر الله زاکيري روښانه کړي
د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې بعضي ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قطې کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډېر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چېرته په عامو ورځو کې دا اعمالو شي خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک د مبارک میاش چې دا د مسلمان لپاره د کامیاب تجارت میاش ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلیږي هغه بدون د روژې نه هغسې نه قبلیږي د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه بیا په عامو ورځو کې نه دی د خیر ښېګڼې د عمل چې کوم قدر دے پروژہ کی اغه په عام ورځو کې نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پروژہ کې نفل او تطوعی کار وکي یعنی اغه کار چې الله تعالی په فرض کړی نه دی داسې یو عبادت کې لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکی دا غي ثواب چې دی دا د فرض برابر دی لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي امدارنګا کچرته سړی یو فرض پکې ادا کی نو دا د اویا فرایض قدر ته ثواب لري لکه اویا فرایض چې په عام ورځو کې بدون د روژې او بدون د رمضان نه سړی ادا کی نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلې یعنی درود شریف ونوي څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قیامت په ورځ باندې به حسرت او افسوس یې ذی خلکو وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او ته مو یاد کړی وی بل په بعضی خارونو کې دا خبره منګورو چې خزی تراو تراوزی په افغانستان کې خدای روا نشته خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بیشتره چې د سې لباس به اغوستي چې هغه د نورو خلکو توجه ځان ته راجلب کوي دا خبره جایز نه ده غلط کار دی همدارنګه یا به ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان دا هم جایز کار نه دی هسې نه هم نوافل عبادت د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15,015 او 1,038 کلو هرتز او د مخام لشفغو ترو د مسخوتن لنه تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنۍ سپاش پک 120 کلو هرتز اوریدل شي.
تنورڑم بن سرا راحت اخکارے دا دل تلبام پلوش چھے راوت اخکارے